السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د سهار 9 بجې شوې. د امریکا غشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېدي. د ازادي رادیو خبرونه سر له همدې شی بي پایل شوې چې د مخام تر 9 بجو به دوام کوي. نن دوشنبه د 1399 مریض کال د غوی یا څور 22مه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مئی له 11 سره برابر ده. زه اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل په نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. و باور چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تیره ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د ځورونې وژنو په راپورونو ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د پلټونکو ډلو مشخصول د دغه خبرو د بحث اصلي اجنډا و. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه. دا خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښې خبرې کړي. د فراه ولایت پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی دی او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښې خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. په اعلامیه کې راغلي چې دوی دواړو په یاد پیښې خوشینی خودلې. د ظریف په حواله بیا د هم راغلي چې ایرانی پلاوی با خپل به هم خپلې څېړنې ژر پیل کړي او موافقه کړي چې کاري ډلې به د پیښې په سیمه مشهد او هرات کې ګډې غونډې دایرې کړي. شاوخوا لس ورځې مخکې لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لورې تر وهلو وروسته اړ شوي وو چې هاریرود سیند ته ځان واچوي. د افغانستان د وسلوال پوز سرمفتش حمید تحماسی چې د ولسمشر غنی له خوا د دې پیښې د حقیقت موندون کې پلاوی په مشرۍ ټاکل شوی پرون ویل چې د هغه شپږ سلوي افغانانو لډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي او اړ شوي چې ځانونه اوبو ته واچوي، یو ویشت تنه ژغورل شوي، د لسو تنو مړي پیدا شوي او د 15 نورو د مرګ او ژوند درک نه لګیږي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور هم واوري. د فراه ولایت پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی. د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د دغه پخوانی چارواکي یو ځای کېدل تاییدوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ډېر تاسف سره ویلی شي چې دا کار شوی او دا متقاعد جنرال د افغانستان د سولې او سوکالۍ د مخالفینو سره یو ځای شوی دی. طالبانو یک شنبه په یو اعلامیه کې او وروسته په ویډیو کې دا وکړه چې د فراه ولایت پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالجلیل بختور د دوی د لیکو ته ورغلی او له دې وروسته دوی ته کار کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفاق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړ. کرکټ بورډ دا پریکړه پرون یکشنبه په کړې ده او دا خبره یې په یو اعلامیه کې اعلان کړه. پر شفق د شپکلن بندیز لګیدلو په اړه د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ پر ملي لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد پر وړاندې د مبارزې کوډ له اصولو د سرغړونې له امله شپږ کلن بندیز ولګاوه چې پر بنسټ به یې نوموړی په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري. شفیق الله دغه سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2013 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړجاړي منلو هوکړې او همدارنګه د بنګلاديش د 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړې دي.
دیرش کلن شفیق الله شفق ویکټ ساتونکو بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره یې سلر ویشت یو ورځنۍ او شپږ سلویخ نړیواله شلوریزه لوبي کړي. د تر اوسه په ځان د لګیدلو تورونو په ارتباط په خپل رسنیو ته څه نه وایي خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپل سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره همکاري هم کړې ده. لازادي رادیو نه خبرونه اوریدم. سو بهرني خبرونه، د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شویو عراقیانو د ازادي فرمان ورکړ. صدر اعظم الکاظمی 13 ورځ مخام په دیړه یو ویډیو بیان ورکړه او وی ویل چې لکونه عراقیانو د 2019 کال د اکتوبر لومړی د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو خارونو عمدتاً شیعه میشتو خارونو کې د حکومت ضد پراخ مظاهره وکړي. په مظاهره چیانو باندې د حکومت لخوا زور زیاتی شوی او مظاهره تاوتریخوالی اوختی. د مظاهرو لپیل ومیشت کیږي چې په دې موده کې د عسکرو په ډزو سره شپږ سوه مظاهره چیان وژل شوي، زرګونه ټپیان او نږدې 3000 نور بند لوېدلي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. هغه 13 ورځ په یو ویډیو بیان کې وویل چې کوم خلک چې له کورونو کار نشي کولای سر له روانې اونۍ دي کار ځایونو ته ورشي. هغه بیا دا ټینګار هم وکړ چې په عامه ترانسپورټ کې لتاګ راتګ ډډه وشي او هم دې ټولنیز واټن مراد شي. صدر اعظم بوریس جانسن بنن دوشنبه د قرنټین د محدودیتونو د کمولو په اړه د برتانیا پارلمان ته جزئیات ورکړي. د کورونا وایرس په خاطر لګیدلي محدودیتونه یوازې په انګلستان کې کمیږي، حال دا چې په سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند کې په قرنټین درې نورې اونۍ هم دوام وکړي. بوریس جانسن په خپله هم کورونا وایرس نیولی و چې تر څو اونۍ قرنټین او درملنې وروسته بیرته روغ او کار ته ستون شو. په برتانیا کې څه باندې 2,20,000 کسان په کورونا اخته دي چې له ډلې 2,30,000 تنه مړه شوي هم دي. او په ایتالیا کې دا دوه ورځې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شویو کسانو شمیر کم شوی. یک شنبه 115 کسان مړه شوي. شنبه د مړو شمیر لږ زیات و، 104 تنه یاد شوي. د نویو مثبتو پیښو شمیر هم هر ورځ په کمېدو دی، ځکه 13 ورځ 800 او دا له مارچ میاشتې په یوه ورځ کې د مثبتو پیښو تر ټولو ټیټ شمیر یاد شوی. ایتالیا کې تر امریکا او برتانیا وروسته د کورونا وایرس له لاسه ډېر کسان مړه شوي. د جان صحاپنګ سپونتون د شمیرو له مخې په ایتالیا کې په کورونا وایرس نږدې 2,20,000 کسان اخته دي چې له ډلې څه باندې 13,500 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 4 میلیونه اوخته چې له ډلې څه باندې 2,01,000 کسان مړه شوي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمېرې نږدې 1.5 میلیون ته رسیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22.4، هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 33.4، مزار شریف اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 33.0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.3، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 16.1. موږ غلازادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو دا نور خبر شي مطالب مو په ویب سټ هم تعقیبولای او اوریدل شي په تمدا زدي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر 13 ورځ ناوخت د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله کې د افغان مسافرینو د زورونی او وژلو په راپورونو ټلیفوني خبرې کړې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دغه پیښې حقیقت موندون کې ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلاتونو لومړني جزئیات شریک کړل. د دغه حقیقت موندون کې پلاوی مشر حمید تحمسی او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دې هیواد کې 392 روغتیایي کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوي.
افغانستان کې مجموعا 995 سمپل ټیسټ شوي وو چې د دې د منځ نه 301 شپېته پکې مثبت واقعات دي، 15 تنه وفات شوي او 15 شپېته نور برته روغ شوی دی.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمې اوسیدونکو وای د ملي اردو درې می پلی لیوا د پوځي عملیاتو لامل د سردی بند او بو ور باندې بندي کړی دی.
سکه بیا سمګه دا کوم فصل کړی دی وسم بیا له خساره سره مخ کی د موته وبونه راکې دی بند سردی او بند کې دومره وبو زیات سوي. سکه یو مخ پارچاوی غته دا بند
نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر ونیم بجو در اثر پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله کې د افغان مسافرینو د زورونې او وژلو پر راپورونو ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د پلټون کوډلو مشخصول د دغو ټلیفوني خبرو د بحث اجنډا وه. د ایران پولیساتو ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو د پیښې پلټ ټون کی افغان ټیم ویلي د دې پیښې د ثابتولو لپاره کره شواهد موندلي. اخوا د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند وایي چې ولسی جرګه و د ایران پولیساتو د دغه ناوړه چلند په اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. سفیر سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د ورغورځولو له پیښې لس ورځې تیرې شوې. افغان حکومت دغه پیښه نه بخونکی جنایت بللی او ویلی دی چې په اړه یې جدي څېړنې کوي. د همدغو څېړنو په دوام د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په یادې پیښې خواشیني ښودلې او ټینګار یې کړی چې د مخکینیو موافقو په اساس به یې په اړه ګډې څېړنې وشي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د یادې پیښې څېړونکي ټیمونه به د پیښې په سیمه او په مشهد او هرات ښارونو کې ګډې غونډې دایرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقایقو تر موندلو وروسته به پرېکړې کېږي څو په راتلونکي کې د دغو پیښو مخه ونیول شي. اخو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د دغې پیښې حقیقت موندونکي ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلټنو لومړني جزئیات شریک کړل. د افغانستان د وسلوال پوځ سر مفتش حمید تهماسی چې د ولسمشر غنی په امر د دې پیښې د حقیقت موندونکي ټیم مشري ورپغاړه شوې پرون وویل د هغو شپږ څلوېښتو افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ شوي وو چې ځانونه اوبو ته واچوي یوویشت تنه ژغورل شوي، د لسو تنو مړي پیدا شوي او د پنځلسو نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نشته. تهماسی زیاته کړه د پیښې د اثبات کره شواهد لري.
به خاطر از اینکه موضوع ثابت شوه،
د دې لپاره چې دا موضوع ثابت شي او موږ ایرانی لوري ته د هغو اسنادو او شواهدو په رڼا کې چې لرو یې قناعت ورکړو چې دا پیښه د ایران په خاوره کې شوي، دې ته اړ یو چې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړو، اسناد او شواهد او معلومات ورسپارو.
ایرانی اسناد او معلومات.
ایران له اول ورځې په دې پیښه کې د خپلو سرحدي ځواکونو لاس لرل په کلکه رد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان په غوښتنه به په څېړنو کې همکاري وکړي. اخو د هرات والی سید وحید احمد قتالی د هرات ګلران ولسوالۍ ته تللی و، چېرته چې د ذوالفقار په تنګي سیمه کې لسګونه افغانان د ایراني پولیساتو لخوا اوبو ته اچول شوي وو. ښاغلي قتالی په دې اړه رسنیو ته وویل
همچو یک عمل در نقطه مرزی ما
دا پیخه از موږ سرحدي سیمه کې شوې چې لعمل از موږ یو شمېر افغانان مړ شوي. دوی اړ شوي وو چې سرحدي سیم په سیلابي اوبو کې ځانونه واچوي او ځانونه ونه شي ژغورلای. غواړم ووایم چې په دې اړه موږ ډېر خاص نه لرو،
ما مستندات خوبی را در اختیار دار.
په دې پیخه کې مړ شوي او لا درک شوي د هرات او فاریاب اوسیدونکو چې د کار په لټه ایران ته روانو. افغانستان ولسی جرګوي د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا هریرود سیم ته د افغانانو د غورځولو پیښه په نړیواله کچه مطرح کوي څو عدالت تأمین شي. د یادې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند
راپور ټول چمتو دی او دې ته منتظر یو چې سبا یا بل سبا د ایران پلاوی سره دوی لیدنه وکړي. دغه راپور دوی ته مخکې کی او نو وروسته ولسی جرګه د نړیوالو اړیکو کمیسیون غواړي چې د نړۍ سره دغه موضوع شریکه کړي او دغه موضوع د هغه ارتباطاتو یا هغه قوانینو چې موږ د همجوار ممالک سره لرو د هغه پروتوکولونو په هیڅ وڅېړل شي او نتیجه بیا ولسته وخدلی شي.
له افغانانو سره د ایران د پولیساتو کونو دغه چلند سخت خبرګون نه پارهولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل له افغانانو سره د ایران د سرحدي ځواکونو د چلند ډیر خوشینه کړه او افغان حکومت باید دغه قضیه په بشپړ توګه وڅېړي څو عاملین عدالت ته وکاګل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د آسیا برخې مرستیال پتروشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته وویل چې ایران تر دې مخکې هم له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، خدا وار دې پیښه کې ډیرو خلکو ته زیان رسیدلی او دا د بشري حقونو یوه جدي سرغړونه ده.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوړه درنو اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ نه وخت د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د زورونې وژنلو پر راپورونو ټلیفوني خبرې کړې دي. ورزو بلی موضوع ته د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای یوازې په تیر وته سلوخ ساتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شپږ سوه او سوار لس مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای تر دا مهاله د دې وایرس له کبله یو سل شل کسان مړه شوي دي. د دې وزارت چارواکي ګواښ کوي که خلک قرنطین جدي په پام کې ونیسي وضعیت له دې هم خرابېږي. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4402 ته پورته شوی. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیرو 4 ساعتو کې افغانستان کې مجموعا 995 سمپل ټیسټ شوي وو چې د دې د منځ نه 301 شپېته پکې مثبت واقعات دي. 15 تنه وفات شوي او 15 شپېته نور برته روغ شوي دي. د دې سره په افغانستان کې اوس 4402 مثبت واقعات، یو سل شل د مړینې واقعات او 1555 روغ شوي وطنوال لرو.
د ښاغلي مجروب خبر د خلکو نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د مثبتو پیښو شمیر په افغانستان کې پورته لاړ شي. دغه وزارت ګواښ کوي که قرنطین په جدي ډول پام کې ونه نیول شي راتلونکی وضعیت د اندېښنې وړ دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 112 پیښې په کابل کې، 95 هرات، 13 بلخ، 26 کندهار، 21 بغلان، 13 فراه، 12 لغمان او 1 شمېر نورې پیښې هم په ځینو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو نه د نن ورځې لومړنۍ خبري پښتو مجله اوري. اوس هم ورزو د نړیوالو رسپانو په لور چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي اسد الله لودین وړاندې کوي.
اے بی سی نیوز پر خپل وی پانه افغانستان کې د کورونا وایرس د غوخ په اړه یو مقاله خبره کړې او دا سرلیک ورکړی. افغانستان کې د کورونا غوخ ممکن د 13 کلونو له تاریخوالي مرګونه وي. په مقاله کې راغلی افغانستان ځکه دغه وایرس له کبله ډیر زیانمنون کې دی چې د 13 جګړو یې روغتیایي سیستم کمزوري کړی او لبل پلوه ګڼ شمیر کډوال هر ورځ له ایران ورستنیږي. د حمید پونم یو افغان چې تازه له ایران راستون شوی ای بی سی نیوز ته ویلي کله چې دای کور ته ستون شو د کورنۍ هیڅ غړی نه پوهیده چې کورونا څه شی ده. د چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي ویلي طالبانو امبولانس ورکړ او یو حکومتي روغتون کې ځان معاینه او بیا څوار لسورازې قرنطین کړ. په مقاله کې راغلی د افغانستان جګړه کې له 2001 کال راهیسې 110,000 افغانان وژل شوي. خو روغتیایي کارکوونکو دغه خبرونې ته ویلي د افغانستان کمزوري روغتیایي وضعیت او د خلکو نه پوهاوي ته په کتو ممکن د کووید-19 ناروغۍ افغانستان ته له جګړې هم درانه پریوزي. مل آنلاین خبرونه بیا د امریکا له خوا د طالبانو له منګولو د یو امریکایي قراردادي مارک فریریچس د راخوشه کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی طالبانو د حقانی شبکې په ګډون خپل لیکې چاند کړي خو وروسته یې وویل چې په دې نوم کوم کس له دوی سره اسیر نه دی. د مل آنلاین په لیکنه د دغه امریکایي قراردادي راخوشه کول سیمه ته د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د وروستي سفر یو غوښتنه وه په کوم کې چې نوموړی قطر، هند او پاکستان ته ولاړ. مل آنلاین په پاکستان کې د طالبانو د قطر دفتر د اوسنی مشر ملا عبدالغنی برادر اتکلن بند ته په اشاره لیکلی پاکستان اوس هم پر طالبانو نفوذ لري. خو د مطلب لیکوال ویلی د طالبانو او پاکستان ترمنځ ځینې بې باوري هم رامنځته شوي. د هندو ورسپانې بیا هند ته د سفر پر مهال له دغې ورسپانې سره د زلمی خلیلزاد په خبرو یوه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله راغلی هند د ترهګرۍ د اندېښنو په اړه په مستقیم ډول له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد ورسپانې ته ویلي هند او افغانستان تاریخي اړیکې لري او د هند او طالبانو خبرې مهمې دي. په مطلب کې راغلی ښاغلي خلیلزاد له هندي چارواکو سره هم پر دې خبرې کړي چې څنګه نوی ډیلی د افغانستان د پخلاینې په بهیر کی مؤثر رول لوبولی شي.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمې اوسیدونکو وای د ملي اردو درې می پلی لیوا د پوځي عملیاتو لامل د سردی بندو بور باندې بندي کړي. دوی وای له دې عملی شنه کښتونه د وچېدو په حال کې دي. خو د غزنی والی بیا ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه خلکو ته تړلی وب ورپریږدي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې سیمې اوسیدونکو وایي شنه کښتنې د اوچېدو په حال کې دي. دوی وایي د ملي اردو درېمې پلې لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردې بند اوبه ورباندې بندې کړې دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې سوي دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ورپر غاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نوموړی وایي د لیوا قومندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخ وړي، نو له دې عمله نسي کولی چې د بند اوبه ورپرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمنځ سړک درې کاله وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په موخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د دغه لارې د خلاصون په موخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دوی ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسیږي. تیر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي وو.
سږ کال بیا سې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس بیا له خسارې سره مخ کوي. موږ ته اوبه نه راکوي، د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات سوي سږ کال یو مخ پارچاویږي دا بند.
دا یاد سیمه یو بل کس حاجی وزیر وایي دا ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړي، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 30 زره پورې کورنۍ دي چې اوبه ورباندې بندې سوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو راپرېښودلو اجازه را نه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلات او غم او نفری مو مجبور یې چې ټول سیمې خلک راوځو او تظاهرات وکړو.
دوی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېمې پلې لیواله قومندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نسو. بل لور ته د غزنی والی وحید الله کلمزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلې اوبه ورپرېږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زه نه هم خبر زه خو پرون راغلم، زه به قومندان لیوا ته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد له غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلي لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي بزګران دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. یو شمیر شنونکي او خلک پدې اندي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ ګډ حکومت جوړېدل به د تیرې تجربې تکرار وي. شنونکي وایي دواړو لورو ترمنځ جنجال یوازې په قدرت کې د ښکېلتیا پر سر دی او د ملت ګټې له پامه غورځولي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
دا سمحال چې تمه د ډیر ژر د ارګ او سپیدار ترمنځ جنجال دی وي هوکړې پر بنسټ پای ته ورسیږي. یو شمیر شنونکي او خلک د ملي یووالي په څیر د یو بل حکومت جوړېدل د ناکامۍ تجربې تکرار بولي. یو شمیر شنونکي په دې اند چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د خلکو پر رایو د معاملې په پایله کې به داسې حکومت جوړ شي چې د ملت په خیر بنوي. شنونکي حبیب الله رفیع وایي د خلکو د رایو پر ځای د سیاسي معاملې له لارې د یو حکومت جوړېدل به زمینه برابره کړي چې د ملت بودیجه یوازې شخصي جیبونو ته ولاړ شي. د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون رئیس زلمی زابلی بیا وایي د دا ډول حکومت جوړېدو لپاره بیا هوکړه کول ښایي چې دواړه لوریو ته یوازې په واک کې پاتې کېدل مطرح دي.
په دې سره دوی ثابته کړه چې نه د اکسیب عبدالله او نه ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د خلکو رایه ته احترام لري او نه د قانون تطبیق ته، نه د قانون اساسي او تطبیق ته دوی احترام لري او نه دوی ته بدون خپلو شخصي ګټو بل څه مهم دي. هغه که په معنوي شکل په افغانستان ایست په داخلي او یا په بللي سطحي
که څه هم د ارګ او سپیدار ترمنځ د هوکړې جزئیات رسنی شوي نه دي، خو خلک اندېښنه ښایي چې د تیر په څیر په واک کې د دوو ډلو ښکېلتیا به پر ولسواکۍ او ټاکنو د خلکو باور صفر کړي. رفیع الله ستانکزی او عبدالحق زواکمن وایي د مشارکت په نوم د دوو ډلو ترمنځ د ګډ حکومت قرباني به یوازې ملت وي.
مشارکتي حکومت داسې یو ډول جوړېږي دا بیا ولسونه نور هم پښمانه کوي په دې چې لاړ رایه صندوقونو ته رایه ورکړله. که چیرې بیا دغسې یو حکومت راته ګډ حکومت راته نو بیا ولې انتخابات کې خو سره به هلته هم امنیتي ځواکونه قربانیانې ورکړي، هم ولس قربانیانې ورکړي، هم دومره بودیجه د ولس مصرف شو په دې انتخاباتو.
په حقیقت کې ګډ حکومت فایل نه لري، او موږ تاسې تېر تاریخ کې د ګډ حکومت فایل تجربه کړلې. یوازې سیاسي ناندري، مشکلات، ستونزې یو بل ته جوړول.
خو یو شمېر نور بیا په دې اندي چې روان بحران د حل لپاره وي سیاسي حل لارې ته هم اړتیا ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د همیو نړیواله مسله د عراق صدر اعظم مصطفی القاسمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شویو عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړی. سیفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د عراق د نوی صدر اعظم مصطفی القاسمی د لومړیو کاري ورځو مهمې پریکړې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د نیول شوي کسانو د ازادۍ فرمان ورکړی، او هم د داعش او ترهګرۍ ضد مرکز ګوښه کړی شوی مشر جنرال عبدالوهاب السعیدی ستایلی. مصطفی القاسمی چې تېره اونۍ د عراق له پارلمانه سره له خپلو نوماند وزیرانو د باور رایه واخیسته، یکشنبه ماښام د بندیانو د ازادۍ په اړه ویډیویي بیانیه ورکړه.
وجهنا لجنه الامنيه بإطلاق سراح
مقبل امنيتي ادارو ته خبر ورکړ ټول هغه بنديان خوشی کړی چې په مظاهرو کې برخه اخیستي وو. همدارس مود قضا عالی شورا غوښتنه کړې چې سانوي قضې د محکوم بنديانو په خوشی کولو کې همکاري وکړي، په استثناء د هغو کسانو چې په وژنو کې ښکیل دي.
من تورط بالدم العراقي
الكاظمي ویل چې د داعش پر ضد مبارزې د مرکز ګوښه کړی شوی قمندان جنرال عبدالوهاب السعیدی به یو ځل بیا په خپلې دندې وګمارل شي او رتبه به لوړ شي. مخکینی صدر اعظم عادل عبدالمهدی دغه قمندان رتبه چټه کړې و او بیا یې په کور کې نیولی و. دغه کار هم په عراق کې مظاهرو ته زور ورکړ. لکونه عراقیان د تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو عمدتاً شیعه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وکړې. مظاهرچیان د بیکارۍ، دولتي فساد، ناتسیزو خدمتونو او د ایران د نفوذ په وړاندې راپورته شوي وو چې ورځ تر بلې مظاهرو زور اخیست، او ورسره د پوځیانو چلند هم تاوتریخجن کېده. د مظاهرو لپاره لو میاشتي او یو اونۍ تیری یو تر دې دمه د حکومتي پوځیانو په لاس د شپږ سوه مظاهرچیانو د وژل کېدو او د نږدې 3000 نورو د بندیانولو راپور نه ورکړل شوی.
زمونږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یوار بیا. د فراه ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی دی. د فراه سیمې د چارواکو له طالبانو سره دغه پخوانی چارواکي یو ځای کېدل تایید کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفیق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړی دی. بورډ دا پریکړه پرون یک شنبه کړې ده. د عراق صدر اعظم مصطفی القاسمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شویو عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړی، او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
یو مشر زوی می دغه نه بولای وړکای چې زخت یې وخت ته تل دانور به چې وغن غنده ملته تل یو سړی می مړ شو پکې
پاکستان کې.
پاکستان کې موټر و ها
څنګه موټر و هوالي
دو موټر راغل د منځ کې رئیس شو مړ شو.
څومره وخت کیږي؟
12 کال به کیږي چې مړ شو.
به تاسو د پاکستان په کوم ځای کې اوسېدلې؟
خټو کوپل کې.
آل تم ځوان څنګه و؟
آل تم خو ژوند نو د چا به وسی د چا به وسنه یې من غریبانان خلکی
وسم زبن سرقام د سرقم کوټو کې وسیګی
وس خامې کوټی دینو
کوم مشکلات لري؟
سختي خو ډیره سختي د دې دوی خو وس د څنګه کې چې د کوندې دی رندې دی د خو خدغه منګه وکو وس څوک وی لري څوک په غریبی خو هغه کار خو نشته دی په افغانستان کې وس
چا کومک سره ونه ک
نه یې چاره سره کومک ونه ک
خپل خپلوان څنګه
خپل خپلوان خو کوم څوک آل ته پاتې دي څوک په وځي دي څوک یو ځای کله سره پراته
وس د خرڅ مصرف ډوډۍ څه رقم پیدا کوي؟
سختي پیدا کوي دوایو انا دی هغه دی هغه په سختۍ پیدا کوي منګه خو
څه شي کوي
دغه منډي ته سوزي منډي ته زیو بیرته راځي لاس گاډي چلی
دی ورځي څور په گیټي
ورځي کله سل شي کله 50 شي کله 100 شي دغه شي گیټي
بیا په دغه 500 روپے تاسو څه شي اخلي
دغه معنی بس کور یا ډوډۍ اخلو یا ورځي واخلو بیا یو شي واخلو مداخله گزاره پیچلو
بس کیږي بیا په ناس مړیږي
نه مړیږو چیرته پې مړیږو
نیمناس
نیمناس
ماشومان څنګه بیا خو به ډوډۍ نه غواړي اضافه شیان خو به نه غواړي
خو څنګه یې نه غواړي خو صبر پې کوو نو څنګه چلو
بیا طاقت کوي غلي کېږي خبر مني
بیا وایي غلي شه بیا خود غلي کېږي
ته څه غواړې چې څه رقم یو ژوند دې باید درلودی
موږ وایي چې ښه ژوند هم لرودلی او خپل ځای هم لرودلی دغه هم لرودلی لږ دعا سې ښه وایي ډوډۍ موډۍ پیدا کېدلی یتیمان دي په نهاري ویده شي په لږې ویده شي
خیر اوسې مننه
ډېر